السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله د ناتو سرمنشي وای کچیر ته افغانستان د تر هغرو په پینا ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هواد برید وکړي
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه خبري وکړو ته څنګه ډاډه شو چې افغانستان ته تر هغرو په پناه ځای نه بدلی شي
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبانۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد د روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونکړه چې حکومت به پر رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو
ایا هغه چې طالبان ویلو د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګندوي دا دریځ څرګند کړ
سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر اخیستی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې لوی لرګي پلورونکي واوري چې وای بازار سوړ دی
خلک ټول بیکار دی د خپل ډوډۍ واسه نه لري بیا څه چې لرګي والی د ژمن لپاره
نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی تلیا میزان د میاشتې 28 د 2021 کال دی اکتوبر 28 ده د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوریاس نوری خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کوو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماته ورکړه لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري له دې هیواد په شمال لویدیځ کې پرون وژل شول بشپړ خبرونه ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې لوی بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې ترڅنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې بنن پر دې خبرې وشو چې لدغه هیواد تر هغه د پناځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې نه ده. روسیه افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوي غونډې ترڅنګ وویل
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د موسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو غواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي
قبل اف زیاته کړ چې کینری ولټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقوقو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړ کړي د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د گاونډیو په ګاډون اتر لاسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیسته و د اروپا د پارلمان د غړو لوري هغه افغان مېرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لسکره غلي وو د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاو تالا پرون په استراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایي پارلمان همدارس د افغان میرمنو یو ډله وستایله چې ټولونه په خپل فعالیتونو د سازمان د جمعنوي او پاملرنې جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې په اړه خبرې کوو د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسي د اپوزيشن زنداني مشر الکسي ناوالني د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبی کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره وست انیس ته د شپږ 50 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د ویل چې په دې لوبه کې ټولو لوبغاړو هم په توپچونه کې هم په توپوهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې ښه لوبه وکوله. بالخصوص لوبډل مشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او ورسره څنګه نورو لوبغاړو، نو انشاءالله چې لوبډله ښه چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شلورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبې د اکشن بی په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشن بی له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. لکه لګه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوزیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سیشن بی د شمیرو له مخې په روسیه کې 1028 کسان کووید 19 ناروغي وژل شي. دا د دې وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت د 40 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پردي هیواد برید وکړي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو د متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینه بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناتو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو چې څنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوقو او له افغانستان په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د سلطنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړې دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. سلطنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګندې کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوی او نه وړاندوینه.
د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولای دی دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اگست په شلمه د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړه بي خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناتو د لوی درستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي دا له هغو موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنهونه کړې چې حکومت به پر رسمیت پیژني خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوي. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویل او سم په اسلامي امارت کې د پخواني حکومت په لزګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخه پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتیا او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شخ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویاند دیمیتر پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخ فلج شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحد ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویډیس کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوشکېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شموله دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500 وزره مامورین له موږ سره کار کوي، دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف څرګنده کړه چې د طالبانو اساس جوشمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقونو د شکېدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې موږ دې ته انتظار یو.
د موسکو غونډه دوار لورو طالبانو او ګډونوالو نورو ګډونوالو ته څومره ګټوره وه؟ آیا طالبان وتوانېدل هغه اندېښنې ځواب کړي چې د دې غونډې ګډونوالو له دې مخکې مطرح کړي وو؟ لیکوال او خبریال سمی یوسف زید مرکې په پایل کې په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو د اندېښنو د مطرح کېدو لپاره یو فرصت وو که د طالبانو لپاره یو چانس؟
کانفرنس غډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دوالو د کانفرنس د لارې خپل اندېښنې یا خپل غوښتنې نړیوالو سره او د دغه مسکو کانفرنس لا غډون کوونکو سره شریک کړلې، او دا زموږ خیال لمړنۍ دا ډول کانفرنس د طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونو یو بل ته مخامخ کیږي او یو بل سره خبرې کوي. او زموږ خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې وي چاری یا غیر باندې تمرکز کوي چې څنګه پوښتنه چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت د شناخت ورکوړو په اړه باندې څه ذهنیت لري او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سم استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړی غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ تاسې ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لوی هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته دنجونو تک دی، هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شو.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړلو چې خپل موقف د ترګن کې، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغییر واوري، یغه باندې طالبان اصلا په اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې کوم سره مو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کوم برداشت وکړي طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوړه کړی او هغه څه ونه شو.
اوس یوسف زای صاحب سونځ چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهیدل او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خپل طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، تر څو پر چې طالبان دغه یو فکر راوونه وزي چې موږ امریکای ته شکست ورکړی دا او دغه تمغه زموږ لپاره کافي ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان د دغه خطرې موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کېږي ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د موسکو د غونډې په اړه دا چې د غونډې د طالبانو او د غراز د غونډې نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه له ځان سره لرله، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونه ورده په ژوندۍ بڼه خبريږي، تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر پوښتنه له دې ملمنو مطرح کړي او خپل نظر البته د ازادۍ رادیو لارې له نورو سره شریکولای شي. ازادۍ رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. مجيب حبيب زیور ته کتنه کړې ده.
بلومبرګ خبرونه د مسکو پر پرونی غونډه یو لیکنه خبره کړې او پکې ویل شوی چې روسیې له طالبانو سره د زیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه پکې کړې ده. د خبرونه په لیکنه د غونډه ګډونوالو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان په اړه د مرسته کوونکو یو غونډه جوړ کړي. لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف دا خبر راخصل شوی چې ویلې دي اوس د دې وخت را رسیدلې چې له افغانستان سره د معاصر مالی اقتصادي او بشري مرستو لپاره نړیوال سرچینې منظم شي. په مطلب کې وړاندې لولو طالبان هغه وخت په اوسنی ناورین خبر برلاسي کېدلای شي چې نور سیاسي چیرو ته هم د حکومت پاډانه کې ځای ورکړي. بلومبرګ لیکلی دا د پام وړ خبره ده چې طالبانو په افغانستان کې پوځي سیاسي وضعیت منظم کړي، خو د دوی پټکوله هم دغه هیواد کې تلپاتې سوله نه ده ترلاسه شوې. د مطلب په یو برخه کې راغلی روسیا او چین د لویدیزو هیوادونو برعکس کابل کې خپل سفارتونه فعال کړي دي، خو د لیکوال په باور لا هم دغه هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای. له امریکا خبریدونکې سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې نړیوالو لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلای، طالبانو د ځانمرګو بریدګرو کورنوی ته د انعامونو د ورکړې اعلان کړی دی. د لیکنې په باور دغه بریدګرو تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه او د افغانستان پوځي او امنیتي سرتیري په نښه کړی دي. سټارز اند سټرایپس لیکي طالبان داسې مهال دا کار کوي چې نړیوالو د رسمیت پیژندلو لپاره ورته شرطونه وړاندې کړي دي. دا شرطونه د ښځو او نجونو حقونو یا په ټوله کې بشري حقونو ته درناوی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د کورنیو چارو وزیر وړم اورس د کابل په هینتر کانتیننتل هوټل کې د جانمر ګو بریدګرو چې دوی استشهادیان یا فدایان بولی ل کورنیو سره د لاس لزره افغانیو نقدی مرسته کړي او د وی نومریزم کې د ورک ژمنه یې هم ورته ورکړي ده. ګڼو افغانانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د طالبانو پر دې کار خبرګون ښودلې، خو برعکس بیا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی دا بریدګر د اسلام او وطن اتلان بللې دي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ګڼو ځانمرګو حملو کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته او د ځینو مسؤلیت یې طالبانو واخیست.
په هند کې په زرګونو بند پاتې شوي افغانان چې ډېری د درملنې لپاره هغه هیواد ته تللي وایي چې ژوند یې ډېر سخت دی، ځکه نور هلته د پاتېدو مالي امکانات نه لري. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، د کابل او نوي ډلي ترمنځ الوتنې درېدلې چې له امله هند ته تللي په زرګونو کسان هلته بند پاتې دي. په نوي ډلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان ته د دغو بند پاتې شوو افغانانو د لېږدولو پروسه پیل شوې، خو دغه پروسه په مخته ځي ځکه چې مستقیم پروازونه نشته او د تر اوسه د ایران د ماهان خصوصي شرکت لاره یو شمېر افغانان افغانستان ته لیږدول شوي. نور په دې رپورټ کې
په هند کې بند پاتې افغان مسافر ل خپل به برخلیک وضعیت او خلیجی برنځيګي دوی وایي د درملنې او نورو کارونو په خاطر هند ته تللی وو، خو اوس نه وطن ته د تللو لار لري او نه هم په هند کې د اوسېدو لپاره پیسې. پنځه دیرش کلنه فرشته له دوه میاشتو ډیر وخت کېږي چې په هند کې پاتې ده. هغه چې د کور میرمن ده د درملنې لپاره هند ته تللې وه. وایي نه یې کورنۍ دا وس لري چې له کابله پیسې ورولېږي او نه د خپله پیسې لري چې په هند کې د خپل کور ته کرایه پیسې ورکړي.
تمام امکانات کې داشتم به تداوی آورده بودم خرج شده.
ټول هغه څه مې چې د درملنې لپاره راوړي و ختم شول. پیسې نه لرم. یوې میاشتې ته راغلی وم، دوه میاشتې وسوې، اوس د کور د کرایه پیسې هم نشته. د کور څښتن له کوره ځواب راکړ. د افغانستان سفارت او د هند دولت د موخه
کړنه زو خاطر برشانه قابلیت داده میشه.
نرګس بل افغان د چ دوه میاشتې مخکې هند ته د درملنې لپاره تللی و او لورته برخلیک سره مخ ده. هغه په هند کې د افغانستان په سفارت تورونه لګوي، خو سفارت بیا دا تورونه ردوي.
سفارت ته ورغلو لیست جوړ کړ، خو هغه کسان نه بهر کړل چې پیزندګلی او واسطه یې درلوده. د موک غاک وانه ورېدل سه. تر کومه ځایه چې خبره سوې يم سفارت له ځینو پیسې واخیستلې، اوس په ستونزو کې یو. هیله ده د موک غاک تر سفارت ورسوي.
رحیمه بل هغه میرمنه ده چې خپل ماشومان هند ته د درملنې لپاره بیولي. هغه په هند کې د افغانستان له سفارت غواړي چې افغانستان ته د بیرته تګ زمينه ورته برابر کړي.
د موږ حالت ښه نه دی، کمرو هم غواړو له خپلو کورنیو سره ووسو. دلته نور له لوږې مرو. د سفارت مسؤلیت دی چې موږ افغانستان ته ولېږدوي. همالته که د خپلو کورنیو تر څنګ له لوږې هم مړه سو منو یې.
د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې هر ورځ سلګونه تنه له کابل څخه ډیلي تتلل. په هند کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ هند په دې وروستیو کې له 25,000 د ډیرو افغان کډوالو، سلګونو ناروغانو او محصلانو کوربه و، خو کابل ته د طالبانو په ننوتلو او د تیر حکومت په ړنګېدلو سره د ناروغانو ترڅنګ چې په هند کې بند پاتې دي افغان محصلان هم وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په سفارت کې لا هم د پخواني حکومت مامورین شته، خو هند ته تللي ناروغان او نور افغانان چې په بېلابېلو دلایلو یاد هېواد ته تللي وایي سفارت یې غږ نه اوري. په ډیلي کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې تر 1500 ډېر افغانان چې هند ته د لنډې مودې لپاره تللي وو اوس هلته بند پاتې دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو ته وویل جدي هڅې روانې دي چې په هند کې د شته ناروغانو او نورو افغانانو چې د لنډې مودې لپاره هند ته تللي وو ستونزې حل کړي.
په هند کې هغه بند پاتې افغانان چې په افغانستان کې د سیاسي بلون وروسته دلته بند پاتې وو، د هغو د لیک بهیر په 18 د میزان د جمعې په ورځ شروع شو چې په اول پرواز کې 106 هیوادوال د ایران د لارې څخه کابل ته رسیدلی دي. دا هغه افغانانو چې اکثریت یې د درملنې لپاره هند ته راغلي وو او د پروازونو د بندښت له امله دلته بند پاتې شوي وو.
په ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي خپل وطن ته د افغانانو د لیږدولو په دریو انتخابونو کار کوي. لومړی د مهان هوایی شرکت له لوري افغانستان ته د افغانانو لیږدول دي. دغه شان له ډیلي څخه کابل ته چارتر الوتنې بل انتخاب دی، او دریم انتخاب هم ده چې هڅه کوي د پاکستان له ځمکنۍ لارې ځینې دا افغانان بیرته خپل هیواد ته ولیږدوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. دغه راز د ناتو دفاع وزیران به د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره یو نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی و. سکل سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د شپږ 50 منډو په توپیر